کوریا واک چلاو نوموړی په 1909 کال کې ترور شو.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په کندوز خبري کو. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې د تخار، بغلان، بلخ او سمنګان ولایتونو ترمنځ پروت دی. دغه ولایت په شمال کې آمو دریا د افغانستان او تاجکستان ترمنځ بهیشي. کندوز 8,000 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکزی هم کندوز شار دی. کندوز ولایت د افغانستان د نورو شمالي ولایتونو په پرتله ناامن ګڼل کیږي. لا هم د دې ولایت څو ولسوالۍ کاملا یا تر یوه حده د دولت له کنټروله وتلې دي. د دغو ولسوالیو په منځ کې یوه هم ارچی ده. د تېرې دوشنبې په ورځ په ارچی کې د افغان هوایي ځواک په حمله کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دفاع وزارت وایي چې په حمله کې د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي، خو طالبان وایي چې ملکیان وژل شوي دي. په دې خبرونه کې د کندوز د والي ویاند نعمت الله تیموري او په کندوز کې میشت د چارو کتونکو ډاکټر نصیر زموږ ملمانه دي. تاسو اوریدونکو هم سرلوسه د فیسبوک للاری او دغه راز د افغان بیسیم د 1903 شمیرې للاری خپل نظرونه راستولی شئ. ستاسو نظرونه له خپلو ملمنو درنو اوریدونکو سره شریکو. د ټلیفون شمیرې او د سکایپ آدرس وروسته درته وایو، خو زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio او د افغان بیسیم 1903 شمیره هم په یاد لري. اس ام اس یا لنډ پیغام پرې راوستوي. لومړی خپلو مېلمنو ته هرکلی وایم. د کندوز د والی ویاند ښاغلی نعمت الله تیموري د ټلیفون له لارې را سره دی. تیموري صاحب، که زموږ اوریدونکو ته لومړی په مجموع کې د کندوز ولایت د نن سبا د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. ما اشاره وکړه چې د کندوز یو له هغو ولایتونو څخه ده، البته په شمال کې، چې نسبتا ناامن دی. څو ځلې حتی مرکز هم د دولت له کنټروله وتلی دی. نن سبا وضعیت څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام لمړی تاسو ته او د دې خبرونه درانه میلمانه ته ډاکټر صاحب نصیر احمد او د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
لله الحمد، د 1904 کال او 1905 کال په فاصله وضعیت په کندوز ولایت کې شدای امنیتی ځواکونه شپه ورځ هڅه کوي تر څو خلکو ته د هوسا ژوند او د امنیت په برخه کې په پوره زحمت وباسي. زموږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ دوی زحمت باسي او تلاش کوي تر څو په کندوز کې امنیت اداره شي. د دې تر څنګ لا هم په یو شمېر سیمو کې ستونزې شته د وسلوالو مخالفینو شتون اشتاده. خو د دې لپاره لازم پلانونه او لازم اماده دي زموږ امنیتي ځواکونه او محلي اداره.
بله، نو دا اماده کې او دا اقدامات به څه وخت کیږي؟ عموما د دولت وسلوال مخالفان په ژمي کې په ښه حالت کې نه وي، لیکن دا د ژمی تیر شو، په اوړي کې اکثرا وضعیت برعکس وي. د هغوی حملې زیاتی شي، د هغوی شمیر زیاتی شي، بیا فکر نه کوئ چې مشکلات به مو ډیر وي؟
موږ
تیر
ژمي کې امنیتي عملیات درلود. د کندوز ولایت بیلابیلو ولسوالیو او د مرکز اړوند سیمو کې عملیات درلود. تر څنګ مو ښه لاسته راوړنې درلودې.
مثلا کومې سیمې تاسو شوي دي د مرکز نه د دولت وسلوال مخالفان څومره لري شوي دي؟
د مرکز څخه مثلا د چاربلی ولسوالۍ د قری خطاب، قریتین، ناری صوفی او ترڅنګ یې سجانی کلی، اولیا او سفلا، دغسې د چاروی ولسوالی یوش نه نور سینی او د دې ترڅنګ په تیر ژمي کې موږ د امام صاحب ولسوالی په کنجاک نوابات او یوش نه نور سیمو کې عملیات درلود چې شل اسراوی موږ درلود او د دې دغه صحیح پاکستانی د ولسوالی او د مرکز اړوند خوشغلطان او دغه شنواری دغه مقام عملیات وو چې دغه ساحه هم تر حد پورې پاکستانی دي.
بله د کندز یو بل مسله داره ورسته دی ارچی ولسوالی مسله و چه یو شمیر خلک او همدار از خصوصا طالبان وای چه د افغانستان هوایی ځواک په یو مدرسه حمله کړې ده او ملکیان یې وژلي دي. په دې اړه که تاسې زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې واقعا وضعیت څنګه و او ملکیان وژل شوي دي او که د دولت وسلوال مخالفان
د دشترچی ولسوالۍ په اړه باید دومره ووایم چې متاسفانه یو شمېر ملکي هېوادوال شهیدان او یو شمېر نور ټپیان شول. د دې لپاره د ولایت رهبرۍ
بله تیموري صاحب بله ادامه ورکړئ. تاسو وایئ چې په دې پیښه کې څوک وژل شوي دي او بل دا ده چې د دې پیښې د تحقیق لپاره پلاوی ټاکل شوی دی. د پلاوی د تحقیقاتو نتیجې څه دي؟
په همدې موضوع مې غوښتل خبرې وکړم. د دوشنبې په ورځ د حمل تر 11 نیټه باندې هوایی برید وشو د شرسی ولسوالۍ اړوند د پښتانه سیمه کې. د دې لپاره په لومړي سر کې دومره ویلی شو چې مینه روانه وکړه چې متاسفانه زموږ یو شمېر ملکي هېوادوال شهیدان او ټپیان شول. د دې لپاره هیئت محلي ادارې ټاکلی دی چې په راس کې ملي امنیت دی، د فرقې یو باصلاحیت کس دی، د امنیت قمندانۍ یو باصلاحیت کس دی، د ولایتي شورا دوه تنه وکیلان دي چې یو یې عالم دی او بل مخور د ولایتي شورا د وکیلانو څخه او تر څنګ یې د صندوق د مخورو او سپینږیرو څخه هم یو ګډ پلاوی ورسره دی چې تر څو دغه موضوع دقیقه وڅېړل شي، وکتل شي چې دا موضوع څنګه پیښه شوه او بالاخره ملکی خلکو په دې غونډه کې څه کوله او ولې متاسفانه زموږ ملکي خلکو ته پکې تلفات واوښته. د دې دپاره ولایت مقام په لومړۍ ورځ یو هیئت وټاکل. تر اوسه د دوی څېړنې دقیقه شوي نه دي چې زه له رسنیو سره شریکې کړم، تر څو دغه څېړنې موږ مشخصه کوو چې څومره کسان په کښې ټپیان شوي، څومره شهیدان شوي دي، دغه تر اوسه پوره نه دي. د دې تر څنګ جازما ولسمشر هم د بی جنرال خدایداد هزاره تر مشرۍ لاندې چې په کښې دوه تنه د ولسمشر مشاورین وه او د ملي امنیت د څارنوالۍ دغسې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې کسان هم په کښې شامل وه. دوی هم پلاوی رالی کندوز ته او په کندوز کښې دوی هم خپل تحقیقات پیل کړه. د تحقیقاتو نتایج تر اوسه پورې مشخص نه دي، دوام لري چې کله تکمیله شو وروسته له هغه څخه به انشاءالله په دې موضوع خبرې وکړو.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. اوس به ډاکټر صاحب نصیر ته نوبت ورکوو. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو ته هرکلی وایم. مخکې تر دې چې د ارچي په قضیې خبرې وکړو، مخکې ښاغلي تیموري وویل چې په ژمي کې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز د امنیت په برخه کې څه نا څه لاسته راوړنې درلودې، ځینې سیمې تصفیه کړې دي. تاسو چې په کندوز کې اوسئ څه فکر کوئ چې البته له تېرو کلونو سره کندوز پرتله کوئ چې واقعا هم امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې لرلې دي او څه یې امنیت بهتره کړی دی او که څرنګه؟
لوړي سر کې زه به هم خپل احترامات وړاندې کړم ټولو محترم مېلمنو ته او ټولو آزادۍ راډیو اورېدونکو ته. په دې کښې شک نشته چې په تېر کال کښې د هوایي قواوو د دولت یو څه لاسته راوړنې درلودلې دي په مخالفینو باندې د شپې لخوانتي عملیتونه کړي دي او دا معاصره ورته یو اندازې کړي. ولې هغه بنیادي تغییر چې موږ غواړو هغه تر اوسه هم لا احساس نه دی. د دې لپاره چې د کندوز شاوخوا کې هر نږدې ځای چې موږ تاسې ګورو اوس هم تحقیقات موجود دي. نو په دې اساس موږ داسې اساسي لاسته راوړنې ویلې نه شو ورته. نو زما په نظر د سولې لاره به بهتر وي نسبت د جنګ ته. ولې چې د جنګ له طریقه تر اوسه داسې یو د حل لاره په هېڅ دنیا کې تر اوسه پیدا شوې نه ده.
بله دا خو صحیح ده، په دې که خو شک نشته د سولې لپاره هم کوششونه روان دي. دا خو بله موضوع ده، د سولې لپاره هم کوششونه روان دي. د افغانستان حکومت په وروستیو کې طالبانو ته یو شمېر وړاندیزونه وکړل، طالبان تر اوسه پورې په پټه خوله دي، رد کړي هم نه دي خو منلي هم نه دي. د سولې مسله به جلا روانه وي، لیکن د جنگ په برخه کې د کندوز د ښار خصوصا د اوسیدونکو یو همیشه یو تشویش وي چې بیا به طالب بان راشی، بیا به شهر ونیسی، بیا به جنگ وی، او بیا به د دوی کورونه او دکانونه نړی شي. دغه تشویش اوس رفه شوی دی او کله هم شته؟
تشویش خو هیڅ کله نه رفه کیږي، دا مشکل خو شته. اوس هم دا تحلیلات موجود دي، نو هر لحظه کولای شي چې دښمن تهدید وکړي د ښار په هغه ځایونه چې مربوط دولت دي. ولی دولت هم خپل تدابیر لري، نو بیا هم جنگ خدا که یو حالت ده که یو ورځ که غافل گیرانه همده ای چه بکره دیر زایینه کوله چی دیر زایینه پچه چی دیر زایینه مختار چی زیر تلازی بده بانده منگا باور نشو کوله. وقتی که بساهی که مخالفین موجودی در طبان در یو اساسی خبر را که تهدید موجود ده.
بله سب تیموری سب، که تاسی وویست چه علت سره چه پا کندوز که نامنی زیاده ده، ده دولت و اسلوال مخالفان نسبت نور شمال تا پا کندوز که زیاد کنترول لری، ده ده علت سره؟
ده کندوز ده وضعیت فعاله که اون گروه وست کندوز یو ده ها ولایت ده چه پا شمال که او په شمال ختیځه برخه کې مرکزیت دی. یو خو زوند څلور ولایتو تخار، بدخشان او کندوز دی، بغلان دی. بله موضوع یا دلته د عواملو موضوع ده چې لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه چې علت څه دی په کندوز کې د نورو ولایتو په فاصله، دلته وضعیت یعنی کړکېچن دی. دا کله چې وڅېړو د دې دغه پس زمینه دا ډیر شاته ځي، لکه کله چې وسلوال مخالفین یا د طالبانو تحریک په کندهار کې را پیدا شو، کابل ته راغلی. نو کندوز په شمال کې یو د هغو ولایاتو څخه و چې په هغه وخت کې زموږ یو شمېر مجاهدینو دلته د طالبانو بیرغ پورته کړ. پنځه کاله حاکمیت د طالبانو چې په کندهار، کابل کې درلود، په کندوز کې دغه پرځای و. دلته ډېری استخباراتي کسان په هغه وخت کې موجود وه. دا چې په کندوز کې د مدرسو د مکاتبو دروازې بندې وې، په هغه وخت کې طالبانو پر داسې یو سیستم کار وکړ چې دلته مدرسې فعاله کړي. په مدرسو کې بېلابېلو برخو کې ځوانانو او ماشومانو په هغه وخت کې درس وایه. دغه درس چې کله اطلاعاتي ځواکونه افغانستان ته راغله او بالاخره د امریکا کې بمباری شوې او دلته اطلاعاتي ځواکونه راغله، نو دغه کسانو مدرسې یو شمېر یې پرېږدل دي، یو شمېر یې د کندوز څخه ووتل، لاړه پاکستان ته د درس لپاره، د تعلیم لپاره، چې دوی تر څو د خپل کتابونه چې فرض سال دوی تر لومړۍ دورې پورې په دې پنځه کلنو دوره د طالبانو کې په کندوز کې درس ویلی وو، دوی خپل درسونه مدارس یې پاته شو، دوی لاړه پاکستان ته تر څو خپل دغه تعلیمي برخې تکمیله کړي. یو شمېر چې پاکستان ته ولاړه، هلته دوی وکولای شوه چې خپل دستاربندي وکړي، مولایان سي. او یو شمېر نور یې چې کله ولاړه هلته پر دوی کار وشو، د استخباراتو له طریقه څخه پر دوی کار وشو چې دوی مدرسې ونه ویلې، دوی د طالبانو د تحریک ګډ لخر څخه پیل کړي. یعنی دا جګړې چې کله بیا ایسای سره پیدا شوې په کوم دوس کې دا هغه کسان و چې کله وروسته له اطلاعاتي ځواکونو څخه د پاکستان سره چې کله راغله په هغه وخت کې هم یو شمېر خلکو کې د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوې وه. یعنی د دولت او ملت ترمنځ اړیکې سره سمې نه وې. دغه اړیکو یعنی اړیکې په سمه توګه ورته پاملرنه ونه شوه. یو تعداد مخورو ته پاملرنه ونه شوه. یو تعداد قومونو ته پاملرنه ونه شوه چې د منطقې استخباراتو د دغې نقطې څخه ځان ته یوه ګټه واخیسته. د دغې ګټې پر اساس باندې یو کس دوه کسه پنځه کسه چې کله د پاکستان څخه بېرته راغله دوی آهسته آهسته دغه نقطه ځان ته یو فاینټ وګرځوه. په ولس کې ځان ته ځای پیدا کړ چې ولس کې ځان ته ځای پیدا کړه. دا و چې په اساتاون کال کې په واتاون کال کې طالبانو په قندوز کې یعنی زور واخیسته. دوی بالاخره وکولای شو چې په یو تعداد کلو ولسوالیو کې باندو کې دوی خپل استوګزاري وکړي. دغه استوګزاري اصلا هغه پنځه کلنه دوره د طالبانو ته ګرځي چې په اوس کې دلته یو مرکزیت ورته جوړ کړي. دوی وکولای شوه چې د خلکو د دغه ناخوالو څخه او دغه د بې اعتمادۍ له فضا څخه ګټه واخلي چې دغه ګټې پر اساس باندې آهسته آهسته دلته اوس د مخالفینو شمیر ضربونه ته ورسېده. یو شمېر سیمې هم تر کنټرول لاندې شوې چې په هغه سیمو کې هم دوی اوس کولی شي ازادانه فعالیت وکړي او داسې فعالیت وکړي چې د ولس خپل خوا ته جلب کړي. ګرچې ولس دوی یرغمل کړی دی بیا هم سړی ویلی شي چې دا یوازې دا موضوع نه ده بلکې د دوی تبلیغات د دوی
کلینیک کافی ده. سلامت اوسه تیموری صاحب. یو څو پیغام ولولم ډاکټر صاحب نصیر بیا هم د ارچی په ارتباط له تاسو څخه پوښتنه لرم. یو اوریدونکی چې صدیق الله نومیږي د فیسبوک له لارې لیکلی دی، البته په اردو الفبا باندې لیکلی دی، وایي زه خپله د دارالحفاظ استاد یم. زما سره په گاونډ کې داسې خلق اوسېدل چې هغوی د مدرسې نه ډېر نفرت لرلو او ویل به چې دا ټول استشهادیان کیږي په آینده کې. نو قسم درته کوم چې کله د کندوز واقعه پیښه شوله نو یې ما ته خپل ټول ماشومان راوستل. ویل به چې مونږ ماشومان تاسو ته در سپارو چې ورڅخه استشهادیان جوړ کړئ. بل اوریدونکی اغه ملنګ لیکلی وایي د کندوز په پیښه کې یو طالب هم نه دی وژل شوی، ټول ماشومان او علما دي. دی وایي چې زه عیني شاهد یم. اماراتی زلمی په نوم یو اوریدونکی لیکلی دی وایي اشرف غنی وایي چې زه مسلمان یم، که مسلمان وای نو د کندوز په مدرسه به بمبارد نه کیده. د ارچی دی مدرسې په ارتباط که څه هم ځینې عکسونه جعلي هم ښکاره سول او معلومه شوه چې دی حتی د نورو هیوادونو عکسونه په دې نامه خپاره شول چې دا د ارچی په مدرسه کې وژل شوي دي. حتی د کابل د تشیع جماعت عکس هم خپور شو او حتی په پاکستاني رسنیو کې خپور شو او وښودل شو چې ګواکې دا د ارچی جماعت دی او په جماعت کې امریکایانو بمباري کړې ده. لیکن په عین حال کې داسې عکسونه هم ښکاره شوله او خپاره شول چې هغه حقیقت لري او په هغه کې معلومیږي چې ماشومان هم په دې مدرسه کې وژل شوي دي. ډاکټر صاحب نصیر، ستاسو معلومات څه دي چې آیا په دا مدرسه واقعا د طالبانو مرکز و او آیا د بمباري په وخت په دې مدرسه کې د طالبانو ځینې مشران او قوماندانان راټول شوي وو او کنه لکه څنګه چې طالبان وایي چې نه هلته یوازې د قران کریم حافظان او عادي طالبان راټول ول؟
په دې معنی نه سره د دې سوال نه دا خو یو لوی بحث دی، یو ډېر ګرم بحث دی نن په تلویزیون کې پر دې ځانه کې د خلکو په منځ کې په منګه مختلف اطلاعات کې د رسنیو له طریقه خپل شو منګه واورېدل. مثلا ټول خپل په یو مجاري شوار کوته یا مثلا د وزارت دفاع په خنګو په یو بل شکل بیان وي، عیني شاهدان په بل شکل بیان وي. ولې هغه رقم چې ما په خپل په اوله ورځ کې چې دا حادثه وشوله په اولو دقایقو کې ما ته یو دوست مې چې په شفاخانه کې کار کوي هغه راته زنګ ووهی چې دغسې یو حادثه شوې څه احوال لري. امامت تو تاوال دیوی نے کہ چون ہونڈا دے اسلامی ہونڈا دے قاریان دے 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 فراغت علاوہ پر دیکھو تاوال حق سکرہ کنی دے چون مانا کولا ہے نسی طالبان حامل پر کی آخری ہو والے اغمر کسان چیز پر دے تبلیغات کی چون کسی وائی کہ گمر کسان لگی دلی آغاز نداد یا تلو فیزن آخرہ دا معمولی کسان چیزی راغلی ہوں دا کسان لگی دلی دی پر گوشتے کرا نو حقیقت بیا برسیره چی که دقیقه حیات تراغله حقیقت یاب در پندوز خلق و دیشتیلتی خلق تو کری بلی دیو پدی خمد پولز هم شریف بولی از ما پر نظر تو شخصیتی دمی داره که ولو چی اغلا که بل مشر طالب نو که پدی مزید شده در ماشمان لپاره باید بمباد نوی شده یعنی ده که یو لوی غنی بوده که به هر فامیل بانده به هر عضو به کنیز بانده شاید که نور افغانستان که به خود تاثیرات بلید به نور نره که خود تاثیرات بلید از ما به نظر حق از رایی که دقیق ماشمان رو لازم نو کشفی ارگانون رو دی کولای شید چند دقیق کشفونه که سری دیده نه به زیادتر کری و دیده تحصیل کنه و کلکی دیده نه به تلگه بجید هر کاری که کور بانده خلق رو سر کار ندر بگه ولی په دغه سی او حالت کې زما په نظر ولو هر څومره سی او غټ کسي مخالف دي دولت وي چې کله د ماشومانو په منځ کې دی وي نو دې خلکو په منځ کې دولت ته دا لازمه نه وه چې داسې یو کار کړی وای.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. اوس هم یو شمېر پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1973 شمېرې له لارې مو راستولي دي. یو اوریدونکی قلمزوی له کندهاره، مرتضی خان قلمزوی له کندهاره کلی دی، وای کومه پیښه چې په ارچی کې رامنځته شوه، دا ټول ماشومان په مرمۍ وشتل شوي دي، د مخالفینو په ډزو باندې وشتل شوي دي، په بمبار کې نه دي وشتل شوي. دا هغه خبره ده چې ځینو دولتي چارواکو هم کړی ده. عبیدالله سروري د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ لیکلي، وایي د میلمنو څخه مې پوښتنه داده چې د ارچی د پیښې د قربانیانو شمېر څو تنه دی، څو تنه مخالفین او څو تنه عام وګړي دي. په دې ارتباط هم خبرې وشوې، تر اوسه پورې لا تحقیقات روان دي. عبدالواحد مدقق له کابل لیکي، وایي کوم هیئت چې د کندوز دشت ارچی ته استول شوی دی څو د پیښې لپاره د پیښې تحقیقات وکړي، باید ښه دقیق تحقیقات وکړي او ولسته یې په حقیقي ډول وړاندې کړي. بل اوریدونکي غلام سرور نبی زوی لیکلی دي، وایي د ارچی پیښه ولې دومره لویه شوه؟ طالبان هره ورځ په کابل او نورو ښارونو کې ځان وژونکي حملې کوي او بېګناه انسانان وژني، خو دوه ورځې یاد شي درېیمه ورځ د ټولو هېره شي، نه چا تحقیق وکړ او نه یې چا پوښتنه. بل اوریدونکي غلام سرور نبی زوی لیکلی دي چې د کندوز د ارچی په پیښه کې که بېګناه انسانان وژل شوي دي، د خوابدۍ وړ ده او باید چې حکومت مسؤول کسان محاکمه کړي، او که د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي دي نو مهمه نه ده. اوس به مخې تر دې چې اوریدونکو ته ورشو، یو پوښتنه بله هم له ښاغلي تیموري څخه لرمه. ښاغلی تیموري، تاسې د ډاکټر صاحب نصیر څرګندونې واورېدې. دوی وایي چې اکثره روغتون ته راوستل شوي کسان ماشومان دي، آیا همداسې ده؟
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، روغتون ته کسان راوړل شوي دي، ماشومان هم دي، زیات خلک هم پکې شته دي. او هدف دا دی چې دا زموږ تحقیقات د دې لپاره دي چې که چیرې دغه غونډه مخالفینو نیولې وه، یا د مخالفینو غونډه وه، او یا که ولسي غونډه وه مخالفینو ګډون کړی وو، او یا که مخالفینو نیولې وه
لیکن یو مسله دا ده او بخشه تیموری صاحب سوال دا ده چې د تحقیقات به څنګه کیږي؟ دا ډیره مشکل نه ده. دا سیمه د دولت د کنټرول نه وتل سیمه ده. که یو تلویزیون مرغلی د هغه سیمه یې کتلې ده او فلم یې اخیستی دی، نو دا خو که سړی داسې شک وکړي ممکن د دولت وسلوالو مخالفانو خپل کسان لرې کړي، خپلې وسلې لرې کړي، بیا نو چې څوک ورشي نو څنګه به هغه معلوموي چې واقعا هلته ملکیان وژل شوي دي او که وسلوال هم وژل شوي دي او د دوی وسلې او مهمات هم تباه شوي دي؟ دا به څوک څنګه ثابتوي؟
دلته موږ په رښتیا هم یو ستونزې سره داسې باریکي تخنیکي ستونزې سره مخ یو. یو خو دا چې د حیات زموږ د ولایت ساتنه کولی دی، په دې کې مخکې مې یادونه وکړه چې مخور خلک پکې دي. د کندوز مخور، د شرچي ولسوالۍ علماوي، دغسې مخور سپین ژړي، دا خلک دي. بله موضوع په دې برخه کې مو د هغو اوسېدونکو څخه هم غوښتنې کړې دي چې په دشترچي کې اوسېږي، تر څو موږ وکولی شو د دغه غونډې فلمونه تصاویر ترلاسه کړو. بیا موږ یو تحلیل ورته کولی شو چې بالاخره دا غونډه څنګه وه ولې وه. یو خو دلته چې کوم معلومات تر موږ په دې رسېدلي دي، وسلوالو مخالفینو دغه غونډه کې درې کمربند داسې شنو چې په دوهم کمربند کې د ټولو خلکو څخه موبایلونه ټولله، یوازې دوی خپله فلمبرداري کوله. دا چې دوی هدف د فلمبرداري څه څه وو، دا هم تر اوسه مشخصه نه دی، خو انسان لري خپل تبلیغاتي برخې لپاره باید دا کار کوه. بله موضوع دا ده چې موږ حتی کوو چې بالاخره د دغه غونډې ویډیو پیدا کړو، د دې غونډې بالاخره داسې یو کار اسناد پیدا کړو چې هلته ګرچې وزارت دفاع او زموږ فرقې یو ویډیو راخیستې وه په هماغه ورځ باندې، ولې موږ غواړو دغسې ویډیو چې په هغه صحیح کې څه وي، پر دې کار روان دی چې وکولی شو داسې ویډیو ترلاسه کړو چې په دغه سیمه کې څه روان وه. څومره کسان وه که په رښتیا دا د څرګندي وه، څومره کسان وه چې پارېدېده او تر څنګ یې دلته په هغه ویډیو کې چې وزارت دفاع نشر کړې ده، نه په هغه کې وسلوال مخالفین ښودل کېږي، په هغه کې موټرسکلونه دي، وسلې ښول کېږي. زموږ هڅه دا ده چې د دغه ویډیو د عیني شاهدانو څخه ترلاسه کړو، خو متاسفانه چې دلته خلک تر ډېره پورې چې موږ ورسره اړیکې دي رجوع مو ورته کړې، دوی څخه موږ غوښتنه ده چې موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي. زموږ هڅه پر دې ده چې دغه مجلس کې ویډیو وکولی شي ترلاسه کړو، هغه عکسونه، دقیق عکسونه د دغه مجلس ترلاسه کړو. موږ ته به یو اندازې تحلیل باندې کولی شي چې بالاخره دغه غونډه ولې وسوه، څنګه سوې ده.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس به اورېدونکو ته نوبت ورکړو، هیله ده چې لنډې خبرې وکړي، ځکه چې پیغامونه هم ډېر زیات دي د فیسبوک له لارې، هم خصوصا د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې له لارې، او میلمانه هم باید دغو ته ځواب ووایي. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. لکم زای خبری کوم
ز کابل نتا استسلام محمد خبری کوم، او دی ولی صاحب ویان ته، دی ولی صاحب ویان چې څنګه دغه پښتنه د سی دغه دوکه کیږي چې دی دغه مخالفین جنگ کوي، دی ته د سلاوی په کوم لار باندې راځي، او دا سلاوی حالت دی کری، دا مرمۍ دی کری، دا ول اخلاقیږي نه، دا دوکه لوکي او کراځي دغه لار لاري چې ته دی کوم ولایتو چې خدمات شو ورته راځي، تاسو ولی هغه لاري نه بندوي؟ دا غو پښتنه ده، او بل پښتنه هم دغه کدغه نه، نو باز خلک دې کې د اړیدې تفصیلې کوي، او کدا شي د پوره د دوکا چې تاسو درچې د مکا چې هغه ته ورچی دغه مو پښتنه ولا، او بل پښتنه د افغانستان له خلکو نه هم دغه هله کوي چې چیرته بیرغ د طالبانو ولاړی، هلته کښنی کار مور لګي، که چیرته دولت بیرغ ولاړی هلته مور لګي. په دې باندې پیږیم چې په افغانستان کې هوایي واری چا سره د تیاری ګرځي، نو څلته سپین بیرغ ولاړی، تاسو خپل ماشومان څنګه ته ورلګي د سبا ګلم کوي؟ که په دولت کې څوک ولاړی هغه هم که دولت بیرغ ولاړی هلته باید هم خلک ورنشي کې طالبانو
بیرغ ولاړی، نو په دولت بیرغ خو د افغانستان بیرغ د پارځای کې باید وي. بل اوریدل کله روزان معرفي کوي آزادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوئ صاحب.
سلام تاسو اوریدونکو ته
سلامت اوسه. مهرباني ځان معرفي کوي له کوم ځای؟ مهرباني.
ما سوال د نرمات خو د نرمات اویان خو د نسرامه دي، ما دا ما کومول یا برسي کول کوي، دا نه سړی چا غي نه سړی جون دی کی نه سړی زخمونه څه کوي، بعد اول لوسی باید د اول سره څو بمبار چې باید په دقت سره وکړي چې مورکی کسان ته زیانونه رسېږي او د ملت او د دولت ترمنځ واټن پیدا نه شي. اول سر ته یې پوهېدل چې مثال په دې کې یو بېګناه کس باید بمبار نه رسوي. اوس چې څه وایي دی ګمانه کوم چې اول سر تحقیقات اوس تحقیقات هم اوسې هغه زخمونه نه جوړوي.
بله سر، لیکن دا چې دومره په دې بحث کېږي او وایي تحقیقات کوو، فکر نه کوي چې دا خپله کومک کوي چې په آینده کې بیا داسې کار ونه شي؟
ګمان نه کوم. اوس د ارض تحقیقات چې په افغانستان کې شوي دي، زما په نظر هغه په سم وروستیا ډول یې هغه سم تحقیقات یې ملت ته نه دي ویل شوي، هغه وروستیا نه دی ویلی. ما کې هغه یو بررسي دی، یو دغه دی چې دوی سره
ډېره مننه. کور دي ودان بل اوریدونکی لرو، بیا به ورشو میلمنو ته. مهرباني کوي تاسو هم
سلامونه او نیکې هیلې اسما فاروان تا ته درنو میلمنو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خالد نیازی مل فاروان نتا سره دی اړیکې پرته بعد.
مهرباني کوي نیازی صاحب، مهرباني.
مننه لتا سینا فاروان سره لومړی زی او سفرانه روم او یو پښتنه لخاغلی وای لوانی وای نه لرم. ګوري متاسفانه زه خو باید څه وایم چې په دې تېر شپاړس اوولس اتلس کالو کې په لسګونو داسې قصدي انتقامي پېښې وسو په د افغانستان په ټولو برخو کې. همدغه کمیسیون و هیات و هلته تللو راتللو دغه وخت تړلو بېرته داسې راتل اته خپل ګزارش رسنیو سره نه شریکوه. خو په هر صورت دا نن سبا دا حالات خبرې دي بعض دي، لکه دیوالي صاحب ما ټولې خبرې واورېدل، دا ټول حقیقت نه لري. تاسو ګورئ ساه دشت ارچي ده، هلته لویه مدرسه وه، په لسګونو په سلګونو هلته کسان ټولچي وه. تاسو خدای لپاره اقل سل تنه ماشومان، پنځوس تنه ماشومان هلته ول، شاس یو سرو پنځه تنه طالبانو مشران بهته راغلي وو. خو دې لپاره چې مونږ وایو حقوق بشر قانون دا او دا او هغه او هغه، ولې بیا دا پلیل کېږي؟ دا دین مخامخ هلیکوپټر جګېږي او هلته ځي غونډه مراسم بمبول لاندې اچوي. تاسو ګورئ په هلمند کې، په زابل کې، په کندز کې مخامخ طالبان شپږ ساعته، اته ساعته، دولس ساعته ملي اردو سره، پولیس سره، امنیتي ځواکونو سره جنګ کوي. نالته تیاره ده، نه جیټ ده، نه بمباب ده، نه کومک ده، نه نقطه ده. ولې متاسفانه ګورئ یو عادي او ملکي مراسم هلته اوسېږي. ما پوښتنه دا ده پاک صورت په وخت تېر نه شي له ښاغلي وایم نه دا کار د خارجیانو په دستور سوی ده. دوی له خارجیان نه څومره پیسې اخیستي دي او بس دوی ته هغه
ډېره مننه. کور ودان نیازی صاحب سلامت اوسې. له ټولو اوریدونکو منندوی اوس په ورشو میلمنو ته. مخکې تر دې چې تیموري صاحب اکثر پوښتنو ته ځواب وایي چې له دوی سره اړه لري، د دې محمد چې لومړنی اوریدونکی و له کابل یې ټلیفون کړی و، ده وویل چې طالبان په کندوز کې وسلې له کومه کوي. د ده شک دا ده چې ممکن دولت یې ورکوي. البته داسې راپورونه هم شته چې وایي ځینې امنیتي ځواکونه خپلې وسلې پلوري، او په دې وروستیو کې د ناټو عمومي قمندان په افغانستان کې ویل چې روسیه طالبانو ته وسله ورکوي، او د روسیې خاص استازي د افغانستان لپاره تایید کړه په یو شکل سره چې له طالبانو سره تماس لري او طالبانو ورڅخه د وسلو په ځای د پیسو غوښتنه کړې ده. نو محمد ته ستاسو ځواب څه دی ډاکټر صاحب نصیر؟
په دې کې خو شک نشته چې استخباراتي کړۍ دلته خپل فعالیتونه لري. په راډیوګانو کې، په رسنیو کې دا خبره ډېر بسره شوې ده، او ډېر شکایتونه هم د هر استخباراتي بخش نه چې په مخالفت کې ورسره پیدا شوی دی. مثلا د روسیې خبره چې دلته وسلې ورکړي، په دې کې ډېر بحثونه شوي دي، تر اوسه او دا ثابته شوې نه ده. ولې بیا هم یعنی اعتبار نه لري، اعتبار نه لري. د لږ وخت یو وخت چې مونږ یادېږي چې مجاهدینو به مثلا شل ورځې پنځه ورځې دوی به سفر کوو پاکستان پورې ټول، بیا به یې وسلې راوړلې، بیا به یې مهمات راوړل. نو اوس دلته هم سوال پیدا کېږي چې دغه وسلې به څنګه نه کېږي. نو په دې کې هېڅ شک نشته چې ډېر قوي لاسونه په دې کې ستړي چې دغه دواړه بخښونه اکمالوي. بالاخره دغه جنګ څوک ساتي؟ دغسې جنجالونه مونږ ته جوړوي، بالاخره زمونږ بچیان په دې کې پیدا کېږي.
بله صاحب، ډېره مننه. تیموري صاحب، اوس ستاسو نوبت دی. تاسو په همدې موضوع کې څه وایست؟ تاسو هم شک لرئ چې روسیا طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي او که څنګه؟ او نورې پوښتنې هم ستاسو به په یاد وي که نه وي، زه به در په یاد کړم.
پښتني ما هم نوٹ کړی دی خو خیر ده به تاسو سیم وورو دا چې مخالفین وسلې له کومه کوي کچیر موږ د افغانستان و دې جګړې ته خاصا په شمال او شمال ختیځ برخه کې وګورو د وردوژ څخه یعنی د چتران د فامیل د غروڅ څخه دغه شروع دا جګړه دغه سي د امو سیم تر څنګ تقریبا و هرات ته رسي چې یعنی یو ډېر غټه ساحه ده چې په دې منځ کې په ځینې سیمو کې مخالفین شتون لري. راځو کندوز ته. په کندوز کې د موږ یو نوی ولسوالي د کلبات ته وو. په کلبات ولسوالۍ کې د مخالفین شتون شته خو د روسیې د وسلو د ورکولو یا نه ورکولو په اړه تر اوسه موږ ته تشجیع یا استخباراتي معلومات دقیق نه دي رسېدلي او زه داسې ادعا هم نه کومه چې دا کار روسان کوي یا نه کوي. ولې موږ ته دقیق استخباراتي معلومات نه دي رسېدلي. دا یو موضوع شو. داسې مخالفین وسلې له کومه کوي ما مشکل د چترال نیولې تر هراته پورې دغه سرحد کې لکه په مثال په کندوز کې موږ تقریبا دوه اویا کیلومتره سرحد لرو مشترک تاجکستان سره چې د شاروان څخه د شاروان د ګورتیپی له سیمې څخه شروع تقریبا د حیرتان بندر پورې تقریبا رسي. دغه سرحد کې ډېره سیمه کې زموږ سرحدي ځواکونه یعنی تر دې ټول سرحد باندې دوی حاکمیت نه لري. په دې کې یو شمېر سیمه دي چې مخالفین پکې شتون لري.
درست.
نو په دې کې شک نشته چې استخبارات خپل کار کوي او استخباراتي کړي په هر نحو چې
په
دې لاندې لار باندې مخالفین ته وسیلې مهمات رسوي.
بله سپ ډیره مننه. بل مسله دا ده چې وای دا تحقیقات نتیجه نه ورکوي. البته مخکې زما پوښتنه هم دا و دی اوریدونکو نظر هم دا و چې وای تحقیقات په خو هم د غسی پلاویت تعین شوی دی خو اخیری هیڅ نتیجه معلومه نشي او څه فائدہ نه کوي. یو دې پوښتنې ته جواب وایست او بل درته چې بل اوریدونکو ویل چې باید د بمباروي په وخت کې باید له دقت نه کار واخیستل شي چې ملکیانو ته مرشوب لوانه وړي. دوی تم که لن جواب وایست
د تحقیقات فاره به دوم رو وایم چې تحقیقات د دې لپاره غواړو چې دا دقیق ترسره شي. د هیئت چې مقام د ولایت ټاکلی دی او په خپل رهبری د ولایت چې په لومړۍ ورځ دا پیښه وسوه لومړۍ زنګ یا هدایت یې لارښوونه و د خوندیز روغتون ته و چې تاسې خپل امادګي ولرئ کافیان راځي او په هغه شپه باندې نظامي جلسه کوي ښه د ولایتي شورا وکیلانو دوی ته ګډه سره د دې مریضانو پوښتنې ته راغلي د ولایت داړه پوښتنه یې وکړه. ډاکتران ته هدایت ورکړه چې هر عاجل چې کېدای شي کوم مریضان چې دلته د درملنې دي دوی درملنې وکړي او کوم چې د درملنې وړتیا تاسو نه لرئ ریټار کوئ دا څنګه واسه د خاص شي مې پټوان کې هغه نظر غوما الوتک ور سره واړه ما دا وینځ خلوم تر څو کوم مریضان شي د روغتیاي وضعیت سره سم دی. دا چې تحقیق خبره وکړي د دوش مې شي دا تحقیق څه نتایج لري بل اخر څه دته زموږ په تحقیقات کې هدف دا دی چې ټول دقیق معلومات راټول کو به تل ولسره شریک کو او خدای نه کړه نه غواړو چې ولست دروازه وایي ولستره زموږ دغه خبره د بې اعتمادۍ فقرات شي په پنځوس کې ستاده دغه فضا لبن زه یو څو فرشتي ته د ولست څنګه درېږو او بل هدف په دې کې دا چې دا پیښه سوي دا د دې تحقیق کېږي او د هدف او د تحقیق په دې موضوع دی چې بیا دا پیښه تکرار نه شي.
بله سب د افغانستان دفاع وزارت په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې وای تازه راپورونه شي چې مولوی ممتاز چې تور لونګي پر سر ده پشکاره وایي چې د طالبانو قومندان دی. دا دوی وایي چې په کومه ویډیو کې دا قومندان دغه طالب غونډې په ځای کې خبري کوي او دا خبره کوي. بلې ویل دي چې طالبانو په خپل خوشه و خبريالان انتخاب او سیمې ته یوړل او د خپل خوشي کسانې د هغوی د کمرو مخ ته ودرول. خبر پاڼه وایي چې د پیښې ځای ته تللو خبريالانو د عمل اجازه نه لرله. دا غصه دي چې د افغانستان دفاع وزارت نن ویل دي. یو بل اوریدونکی حبیب نور له کندوز څخه لیکلی دی چې ولې تاسې د طالبانو د هغې ویډیو یادونه نه کوئ چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې ده. په دې ویډیو کې چې د پیښې د ځای په څخه اخیستل شوې ده په یو ماشوم طالب لیدل کېږي چې ترانه وایي، د طالبانو ترانه وایي او وایي هیبتي او منصوري او فدایي حمله استای. ولی تاسی داده سند پتوګه نه مطرح کوي. د حبیب نور نظر و. آیا دغه سی ویډیوګانې تاسی هم لیدلې دي تیموري صاحب؟
مست ما یادونه وکړه دا ویډیوګانې موږ په مجموع کې کتلې دي. دا موږ کتلې دي د دې باندې شو پوره او هدف اوس دې دا به غیر له دې ویډیوګانو څخه هغه چې ویډیوګان ترلاسه کړو چې سهند د دې مسجد وشي. ځکه چې د سیمې خلک وایي چې دلته په دوه قطاره کې وه، یعنی کوم قطار کې چې مخالفین وه هغه هلته هیڅوک نه پرېښوده. یعنی دلته تقریبا یو سور لاین یې ورته ورکړی و چې ورته اجازه نه ورکوله چې هلته وړاندې خلک لاړ شي. نو موږ هدف هم پر دغه نقطې دی چې وکولای شو دقیق په جزئیات ترلاسه کړو، وروسته له هغه څخه بیان و د رسنیو سره هغه معلومات شریک کړو کوم چې هم ولس ته د باور وړ وي او هم موږ وکولای شو پر هغه اجرا وکړو.
بله، یو مسله بله دا هم ده چې همدغه د دفترانو کلی او شاوخوا سیمې چې دي دا د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. نو لکه څنګه چې دفاع وزارت ادعا کوي چې وایي کوم خبریالان چې هلته تللي ول هغوی د عمل اجازه نه درلوده او هر څه ورته طالبانو مهیا کړي ولو همغه شی یې خپاره کړي دي چې طالبانو غوښتل، نو هیئت به څه وکړي په داسې حال کې چې هغه سیمه آزاده نه وي او دیو چا په کنټرول کې وي؟ نو څه ته وخو ده چې حیات به په خپلواک ډول په آزادانه ډول تحقیقات وکړي او داسې تحقیقات چې هغه حقیقي وي؟
داسې یو موضوع ده په دې برخه کې چې موږ د ولس مخور هم پکې شامل کړي او تر څنګ مو ځوانانو ته هم غوښتنه کړې ده. هغه روشنفکره ځوانان چې دوی یعنی مخالفینو جبرن پر هغه سیمو کې دوی ویره کوي، خو په جبرن هغه سیمو کې دوی کولای شي موږ سره په دې برخه کې ښه مرسته وکړي. او هدف مو دا دی چې وکولای شو هغه حقایق ته ځان ورسوو او دغه صحن څخه هغه ویډیوګان ترلاسه کړو چې څومره کسان شتون لري او څوک پکې شي.
بله،
او د هیئت په اړه باید ووایم چې هیئت به هم د ولس سره یو ځای کار کوي، خو موږ به هم څومره چې هیئت خپل کار کوي موږ به هم خپل کارونه مخ پر وړاندې بیایو تر څو وکولای شو هغه حقایق ته ځان ورسوو.
بله صاحب، اوس که د کندوز له امنیت راتیر شو، د کندوز د پرمختیایي چارو انکشافي چارو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، په کندوز کې کوم کارونه شوي دي یا کوم کارونه په لنډ وخت کې کیدونکي دي؟
د کندوز په انکشافي برخه کې باید ووایم چې په کندوز کې د تېر 2000 سقوط له وجې څخه په کندوز کې زیربنای کارو تا دیر زیان رسی داره دل تا هزا مواسسو یا انجوگانو چی اونخ تا خدمات رنگی که ولا دوی تا دیر پری و تلی دی زموش حتی تا دی برخه که داده چی دغ انجوگانی دخته کندوز خراسی او دل تا خلکو تا دکار زمینه برابره کی. یو خو دغ دا کندوز دا جگری یو ایلت هم دا سیدای سی چی دکار زمینه کمی دی، ځکه مخالفین د دې هغه خلک څخه چې دوی کار نه لري بېکار دوی څخه خپلته ګټه کار اخلي او دوی استخداموي. نو که موږ ورته د کار زمینه وکولای شو چې برابره کړو، نو مطلعینه یمه چې یو اړخ به څه دي چې موږ وکولای شو یعنې راونغاړو او د اولس په دغه ځینې کار واخلي. په کندوز کې هوایي ډګر جوړ شوی دی، دغه چې ډېری سړکونه پخ شوي، په ډېرو لرې سیمو کې پروژې تطبیق شوي دي. د کلو باندو کې موږ په تېر کال کې وکولای شو، یعنې شپږ نویم کال کې وکولای شو چې په کلو باندو کې سړکونه کانکریټ کړو، پاخه یې کړو، ولس ته اسانتیاوې برابرې کړو. د څښاک د اوبو په برخه کې ولس ته وکولای شو چې د عامیتې څښاوې جوړې کړو، او ترڅنګ یې هغه پروژې تطبیق کړو چې ولس لکه مکاتب وه، دغسې کلینیکونه. دغه برخه کې موږ په تېر کال کې شه لاسته راوړنې درلودې. په راتلونکي کال کې، یعنې اووه نویم کال کې، موږ ښه پروژې ترلاسه لاندې لرو، او د ولس څخه مو غوښتنه ده چې دوی زموږ سره مرسته وکړي. او تر څو د ولس مرسته نه وي، موږ نشو کولای دغه زیربنایي پروژې چې د ولس لپاره حیاتي دي او په دې کې خلکو ته د کار زمینه برابرېږي، چې دغه پروژې تطبیق کړو. شاوخوا یو سل او اتلس څخه ذاتي اولي پروژې موږ په وزرو په درلسه ونویم کال کې ترلاسه کړي لرو، چې انشاءالله د ولس مرسته به دغه پروژې چې ولي او ذاتي دي په کندوز کې تطبیقېږي، او د دې تطبیق سره به ځوانانو او خلکو ته د کار زمینه برابرېږي.
بله، تاسو چې بیروزګاري یا بیکاري هم له دې سره مرسته کړې چې کندوز ناامن وي. یو بل مسله چې خلک وایي چې په کندوز کې له ناامنۍ سره مرسته کړې، د هغه د خپل سرو وسلوالو موجودیت دی. خصوصا خان آباد ولسوالي چې همیشه ورڅخه موږ شکایتونه اورو، وایي چې هلته لا هم وسلوال خپل سری وسلوال شته، هغه خلک ځوروي، په زور اوشرو زکات ترې اخلي، او خلک په تکلیفه وي. د خپل سرو د مخنیوي لپاره حکومت څه پلان لري؟
د نامسؤول وسلوالو یا د خپل سره وسلوالو په اړه په رښتیا هم دا یوه غټه ننګونه ده د کندوز ولس لپاره، او د کندوز د محلي ادارې او امنیتي مسؤولینو لپاره. د دې لپاره موږ لازم تدابیر مو نیولي دي، انشاءالله چې دا خلک به دلته وزارت دفاع د یو موضوع سره مطرح کړه چې دوی یو شمېر محلي پولیس د وزارت دفاع ته بیسې جذبوي، چې په هغه سیمو کې دوی ځای پر ځای او وکولای شي د خلکو امنیت وساتلی شي. په دې خاطر باندې موږ هڅه کوو چې دغه کسان چې نامسؤوله وسلوال دي، وکولای شو چې دوی که چېرې وزارت د دفاع دغه برنامه تطبیق شي، دوی یو شمېر زمینې.
بله، لیکن فکر نه کوئ چې همدغه کسان همدغه خپل سره وسلوال ویل کیږي چې له ځینو زورورو قمندانانو سره، جنګ سالارانو سره ارتباط لري، د هغوی کسان دي، که چېرته په دفاع وزارت کې هم جذب شي، فکر نه کوئ چې بیا به خپلو همغو قمندانانو ته وفادار وي، او هغه څه چې هغوی ورته وایي هغه به کوي؟ یعنی د خلکو شکول، په زوره پیسې ترې اخیستل او زورول.
زموږ هدف هم په دغه نقطې دی چې دا خلک به د ولس سره په مشوره انتخابي شي. یعنی که ولس غوښتنه د یو چا کوي، نو ولس یعنی دغه سړي ته ځین د ولس کوي چې وو دغه سړی موږ ته مؤثره دی. نو په چیرې د ولس غوښتنه ته موږ وکړو، او انشاءالله ورته ګورو به وروسته له هغه څخه موږ بیا به هغه کسان د په دیلو کې جذبو، او تر څنګ یې کوم کسان چې یا یاغیان دي د هغو په وړاندې بل امنیتي ځواکونه خپله لکه څنګه چې د نوي ادارې سره دوی لاس په کار شوي دي، ډېری زړه او نامسؤوله وسلوالې نیولي، بندیان دي، یو تعداد هم په مخامخ جګړو کې وژل شوي دي. او کوم کسان چې بیا یا د توپ کوي، باسیان کېږي، د هغو په وړاندې به زموږ امنیتي ځواکونه لاس په کار کېږي، او هغه خلک به نه پرېږدي.
بله، عبدالواحد مدقق له کابل څخه پوښتنه کوي، او غواړي چې پوه شي چې کندوز پوهنتون څو پوهنځي لري، او تر څه حده پورې د کندوز پوهنتون فعال دی.
د کندوز پوهنتون شاوخوا د طالب تربیه برخه ده، د استوماتولوژي برخه ده، د زراعت برخه ده، د اقتصاد برخه ده، د کمپیوټر ساينس، حقوق، دغسې شپې لسه لري،
او دغه فانزي پکشه فعال دي زموږ حتی به دا وي چې وکولای شو د انجینرۍ او طب فانزي هم قندوز ته راشي تر څو زموږ ولس ته د طب په برخه کې او د انجینرۍ په برخه کې هم وکولای شو قندوز او د نورو ولایتونو ځوانان دلته ورسول شي.
بله
دا قندوز پوهنتون فعال دی، دغه چې مخکې مې یادونه وکړه د شپې سالري لویه همداشان
ډېره مننه او دا مو
استادانو په برخه کې الله الحمد شتون دلاسه
ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د قندوز په هغه سیمو کې چې ناامني ده یا د دولت له کنټروله وتلي دي هلته ښوونځي فعال دي؟
ډېرې سیمې کې شوانزي فعال دي ولې بدبختانه اوس هم ستونزسته. په دې برخه کې زه باید یادونه وکړم چې نوې محلي اداره فراس کې عبدالجبار نعیمي د نوي والي په توګه چې کله معرفي شو په درېیم د خوب د شپږنیم کال چې شاوخوا تقریبا تر یوې نیمې میاشتې کېږي چې یوې نیمې میاشتې کېږي دی کندوز ته معرفي شوی دی. لومړنی ګام یې په دې کې دا و چې د فساد پر وړاندې جدي مبارزه او په هیڅ وجه فساد یې درو کې نه منم او خلکو ته د شخص متن وړاندې کول د دې لپاره لومړنی کار چې وکړه د مالیزو معاشات یې د بانکي کړه د بانک له طریقې کړه چې د بانک له طریقې دا مستقیم دی معلم ورشي ته ولګي
درست
او دلته ستونزه ترشته موږ لرو څنګه په چا کې ده په د ځینو خوانځي په فرمالینو کې د ځینو ولسوالیو په مدیران د معارف کې او په خپله هم د معارف ریاست کې هم دا څنګه ساده یعنی تر یو ځای پورې چې دوی خلک تحریکي یا استادان تحریکي چې تاسو د معاش باید معتمدین راولي ولی موږ په داس سره وایو چې د فساد سره وړاندې مبارزه زموږ د اولویتونو څخه ده او دا مو لومړی ګام دی او ان شاء الله فساد سره وړاندې زموږ په مبارزه کې جدي یو او کوم مکتبونه چې اوس هم په یو شمېر خاصا په هغه سیمو کې فعال نه دي چې اکثر مخالفین شتون لري نو پر اوس مو شاک دی چې دوی خپل اولادونه ښوونځي ته واخلي او د ښوونځي دروازې ته خپانځي.
ډیره زیاته مننه د کندوز د والی ویان ښاغلی نعمت الله تیموري او د غرض د کندوز د چارو کتونکو ډاکټر نصیر چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو. ډیر پیغامونه مو راستولې د ټولمو ونل وستل د نمونې په توګه مو ځینې ول وستل. البته یو شمېر کسانو د کندوز د ارچی حمله غندلې و ځینې ویل ول چې په دې کې طالبان وشل شوې دي ځینې لیکلي چې بې ګناه خلک په وشل شوې دي. موږ د دوړو نمونې تاسو ته ول وستل ټوله کول ول تکرار خبری بوی زکه مونه الوصل. البته کولای شي چې زموږ فیسبوک پانه تعقیب کړي. اما د افغان بي سیم لاري لا ډېر پیغامونه راغلي دي پیغو کې یو هم دی عبدالرزاق صاحب زاده دی چې لغمان لالینګر څخه راستولې دی. وای په بازارونو روختونونو او په مدرسو کې انفجار انتحار او بمبارد شکار نه دی. افغانان خندي او غیر انساني او غیر اسلامي کار دی. له همدې سره زموږ د خبرونه وخت پات رسیږي. هله ده چې د افغان د ازادي راډیو راتلونکي خبرونه هم واوري بیا هم ولایت په ولایت خبرونه لرو.
جوڑما تندے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لملالاس چھ ظلمونو کے مشفید او وطنو جوڑما تندے تور تمونو داد کمزا لملالاس چھ ظلم